السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویته ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې د خبرونې په راپورونه کوي چې سبا په قطر کې بین الافغاني خبري پیلېږي دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یو سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي پاکستاني چارواکي پرې یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یو لنډ اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګند کړي چې دا خبري به د افغانستان څلويښت کلنه جګړه پای ته ورسوي افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوي د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه شي امنیتی چارواکي وایي چې په ولسی چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم وو د وژې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل شو د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځنګړو عملیاتو په لټ کې ونیول په شمال کې ډیره شاهین قلو اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل شول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ 209 هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حمله کې همدارس 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندې نیولې دي طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د سپین غرز مریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د میساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کیږي ښاغلي هوتک ویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې په ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازان د بلدلی خمرانو او د ماسپښین لخوا هغه شانس به مثال کاتالانو سره مخامخ کیږي
د شپږیزې د لیگ سشکل ووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي د راپورونو پر اساس دوه وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکت ولوید پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي پولیس وایي چې په 12 نیولسو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي د پنجاب ولایت وایاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کېدای سي د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی ځکه د خوړو د مرستو یو زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې ایران او چین پورې تا تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نشه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نشه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټیکنالوژي دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نشه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوپ وړم ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیلو غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کو، سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. ښاغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سږنی کال د فبروري په 9مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10مه ورځ یعنی د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ وو. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د قطري طیارې کې دعوته جوړ شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ نه دي خوشي شوي، نو د هغې پیسه کې خلیجات ورته اطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې د خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایي سي پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې په پام کې د بین الافغاني خبري سبا په قطر کې پیل شي. فرشته جلال زی براته وایي چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانی د کلی چې جو بایدن د ترامپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړې. جو بایدن د امریکا د جمهور ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چهارشنبې په ورځ ویلي، هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم داراز غواړي چې په افغانستان کې خپل عسکر له 3500 څخه 4500 ته راکم کړي. خو واشنگتن پوسټ امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلي چې د امریکا پریکړه ډېره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. ستارز اند سترایپس ورسپانې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر د 12 تر حملې 19 کاله وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی د دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دښمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د ستارز اند سترایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبي عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره له کاغذي د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نشته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نو نس کال مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسلوړې ډلې د زفلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا 2 لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسلول زفل سوي دي؟ خاطر پر دې په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د سترو بریدونو له 19 کالیزې سره برابر ده. پوره 19 کاله وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکي تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېږل. هغه مهال امریکایي سنوی خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنگیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و باخبره امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، همهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديالوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینه وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکره طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینا هم دا زیاتوي چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. له دې سره هم مهال ولسمشر ایماني بیا وایي افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلوالې ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه وه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر ترهګرو ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا د طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګرو ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښې مسولینو او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخي شرم د افغانستان خلکو د پاره زموږ ایواد د پاره.
د ښاغلی صدیقي په خبره د 2001 کال را پدې خوا کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، افغانانو د تاریخ نوې پاڼه پرانستله. خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسله واله ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو سترګواښ بلل کیږي.
دا سه اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هېواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګېږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي و، هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قماندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیټونو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی دا مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامې روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیټونه مرسته وکړه. د دغه تست کیټونو مجموعي ارزښت 1,20,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیټونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکې همه ما شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. دغه مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ای او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې به استفاده وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې فکسي ته کیسره ته کولای شي
د جنگ سي قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د دیو روزو منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کوینه خال دیو روزو پا منز ایخه او زما پا نامراد رو گیده او رو لگاوانه.
پا فنکار برخه که با ده معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شی.
اول خونده پا وطن دو خوشحال اسپلی سولی ارام اسپلی سولی ارام اسپلی.
پا زرپان که با لند کیسه سبا واوری.
هغه محل چی لسروی سکوز سوم نوی محشامو نوی واور ورده دا سر پلار که واوری سار کرم.
او پا ورخمین خیال که با دا دوست محمد دوست نظم زندگی واوری.
زندگی می دا واکمن تشریکولو زندگی می دا هر چا سر جنجالو زندگی می دا دی خار آبادولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوږدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټري کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لسګونه کال یې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د دکتورا لسګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه، د علي محمد مخلص د دیوان تدوین، د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و، د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح، رحمان فن اور شخصیت د اردو کتاب او ځین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته غوکیږو چې په اړه یې راپور رالېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي، خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په موخه راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونو ته ناست دي.
کمپیوټران سرای دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار دوست بیا دا نه مره دا څه خوښ یې چې بیا تورس
کوم سریال ګوري؟
سردار.
د سردار په سریال کې څه کیسه ده؟ کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه ګایده دا د غلو کیسه ده. او دې پاتم سیم کې هم دلې هم ته تو سنټر وایم سټر څه چلاله مو دلېم ریکارډ ماس مو راچو څو د نړۍ بنا ته نه بزم د ته ډېر راځي سار راس بیا د مزګار ورته ناس نزیر بیا کوټه ته سبق په خاطر راځي دې دلته ناس.
دغه فلم او سریال پلورونکي هم دا مني چې ډیر مشتریانې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متره په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سیریال پکې لیدو ته چمتو کوي. شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سیریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سیریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړې سیریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه زده کوي او د میډیا نه زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې لري، لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې موږ ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربند فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا در سره پیدا شي هم داسې جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دی که چیرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیه قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدی نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیک اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د خاغلی هروي همغاړي خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبري لري. له خاغلی مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بحث کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلی هروي ډیر کاله په ازادۍ رادیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ رادیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چې زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله، شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم، مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخیستي دي، اما ده تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر آخري حده مراد کړي او هم لغه خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وکړي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هیروي صاحب مینه واقعي یو لویه زایده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، د یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وي، کومه خوږه خبره در سره وي که شریکې کړه سره؟
تورمان صاحب، یو ځلې موږ پراک ته راپور ورکو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شولې هغه جملې چون په لاس لیکل شوې ناوخته و. فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و، د پاک کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه کړې، وې غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب، هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لږې سر نه راست دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته سره هم راټولولې او کومه ورختۍ چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسبوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه یې سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاړه یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کومو سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج. افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او نجونو به په تندي، زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپلې مینې ته به نه و رسېدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کاوه. یو شمېر ماشومان به هم چې ډېر نازولي وو، کورنۍ به یې له ډېر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډېر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې په جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، د دست تر کندهار یا لوی کندهار، لیخا، پکتیا، خوست، به دو سیم که به دیر و نگره ها که ما معمولا بود یا مرکزی سیم که خب اگه سیم که به زخت داره ما و خالونه به یا زن و هل یا به تندی و هل و خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چه و هل شویدی به خز و لخواست خوال شویدی به نارینه و لخواست خستایل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گوره خال چخه تقریبا مالا مانده. خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه که دی اساس دی زن خالونه بیر سایل شویدی. خال با پلا رو کل اورانیگی تا پکی جور کرد دی غافونو پرهارونه. خال دی ورود و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس به تخت حکم کرینه. خال دی ورود و پمنز ای خی آزما نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی خیشده پکی کاریگی نره لگه وطنونه. او خال دی فقیر مخد زیارت دی خال دی فقیر مخد زیارت دی پنره یروز دی جنری و لعر دینه. او خال دی واه خبر دی نکرم یه دول گیلده دی عاشق الخواه بلی معشوقی تا خال دی واه خبر دی نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شنگ سرونه بدی اساس پخواه وقتی دی خالونو ارزخت زمانگا تاسو پولیسی عدب که دی بطیر پشیر و شاعری که او بیا پلندهیو که خرا دیر کار شوه ده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو زایی که گی پا تندی زنه یا هم شنرو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینور نرشی بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریابیا کلان احمد جان چی شنه خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا برتویل چی ناری خال دو چا بویل دست دا اینه به شاخونه وار کرد اغا بای کبالا سوزه ریشکا چی روش که والا اغا بای بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچلی موچلی اتاکی که دستن سر بای والا چا اغا مینی سی اینه و اغا با سر سوزه با گرده سو اغا با تکش نو و تشین خال بس
اجمل احمد زای دازی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورنه پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغه پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس ده مشوقی ده نوم لیکل و خودل
پت ساتو دسی چه تنش کارکو کچیری مج باینی دسی خلق و گمان رای بیا مج ورتوائی چه یار دامو ده شوق ده پاره کرده دی ده خبر واره و پر بل طرز بانی واره چه چه من توب کرده جی ده درد بلکل درد خونه احساسه لاسونم بریگیری لاسونم بریگیری خلق کستا پایمی داد از ما بطندی که میو خال دیشین نخو مخامخت ایوینی مال چه داد از ما یو نخشایی تو بوری راستی چه دا جلکی پلار یا دادگه پلار یا ورور یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موش بس پا کارده چه موش بر پسیجی و لخلاص نده تروس دا خبر
شن خالی دی ما ترکی کم دیر طول و سیرا شن خالی پکیلی نارا لبلچ روڑی لابارا لبلچ روڑی لابارا
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کله باید نور میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالې تور ته ورغله په تندي خالونه کې هودل خو اوس ډیره پښیمانه ده
په ماشوم ته کې زړه ډیره وړه ما کله مې چې کوڅه کې خپل انځول سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته گاونډي کې یو میرمن هغه بهر چته خالونه وهل ټول سره یو ځای شو ورغله چې راځي په خاله باندې خالونه کېږو مشهور په شین خالې خاله باندې ورغله لو هغه خاله موږ ته د خالونه وهل دیر درد درلود په هغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر را باندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونې ولې په تندي باندې وهلې وې خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم ناپوهي وه هماغه ورځې نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شرې ټنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت عینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونې په خپل تندي باندې ونه ګورم
کوچیان به وای کله چې د دوی ماشومان نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مزل پر وخت د چ ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هر کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندې وهي څوک پلاس او ځینې هم پزنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وي کنه دا وخت چې مونږ کډه بار وګورو مرور څه کوم کوچیان کنه هغه ماشومان د مونږ ستړي چاري تیګه ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یې چې وګورو چې یا پزنه د مونږ د بچی خالی یا په وروزو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یاد لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه اوس د مونږ د کوچیانو په دې ځنه وچلی باندې د نور کوچیانو په مخ وایي په لاسوی وایي دلته لړمان په کیا چی باز خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو مونږ صرف یو نه خبرته
ماشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالی نگدی. خال چې په هر شکل وی هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتیشی د اسلام له نظر منه دی. په دې اکلا د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاضره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاکي که پاک نه کې، دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل لسی پلاوه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودلو پر وخت کارول کېږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعرۍ ته مخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضي بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړې. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلې.
فنکار
هر سره شاعر کېدلی نه شي. دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې بتور کوي. په دغه شی څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، څه به ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوسه وو. نو بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم.
مینه دم کړی ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعری شروع کړه. تا خو د انقلاب نه وړاندې شاعری دې شروع کړې ده، لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې هر رقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وازم درلوده او داسې وه چې وازم خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو دانینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوا نه کوم دغه نه وه، مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوته او نګران مې او کونړ څوکۍ مې پرېوته لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې اغه مصالحه خطر شوی و. نو دغه بلګو مچ زما
انت د مینې د زور نه کور پرې خود وطن می پرې خوند اوس تکړه شو
کړه به ورته اوس کې د پاره لاله کوم څه ته مجبور و اونه کې راي چاره مې نه کړه اوس به چلې کور به پریشې.
خپه د حالت کې کم شیر لیکلې د خپلې محبوبې ته چاته مینې ته
نو د غزل په انداز کې وې هلي می تباشولې دا څو او ګرانې د بل چا شولې دا څو لار امیدونه می ټول خاور شو سخت می سی واشله دا څو ما خو په وګړه تناب نیولې و او نخه می خطا شله دا څو ختم شو لید کاته نور ختم شو او ژوند دا بلا شلو دا څو دا ناکامه مینه و ناکامه شو اورانه می دنیا شله دا څو مخه زخمی زخمونه نور تاو کله دې تعالی شله دا څو
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان مونږ او یو په بل باندې لیدلو او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک همدا بد خلک نه دي، عوام ښه عوام دي. حکومت ډیر مستبد حکومت دی او افغان حکومت حکومت دی، نو هلته به د غریبۍ امکانات وسیع وو، کاروبار ډیر وو.
داسې ورځې چې د هغوی د خوشحالۍ ورځې وو، مثلا 14 اگست به وو، د هغوی د ازادۍ ورځ وه. په دغې ورځو کې تاسې څه احساس کوو؟
هغه زموږ په خپل کور کې داسې تېرول، لکه زموږ په کور کې چې خدای راخواسته جنازه پرته، ځکه زما زامن هم زما په شان با درکه دي، با احساسه دي، د وطن مینه، وطن ته د مور حیثیت ورکوي، وطن باندې درېږي. نو هغه ورځ به د هغې د خوشحالۍ وه، موږ په کور کې ناست وو، موږ نه وتلو.
څه ارمان دې درلودل چې د هغوی هغه ورځ به دې لیدله د خپل هیواد په ارتباط باندې؟
او دا مې موضوع وه بیرته چې زه خپل خاورې ته خپل اختیار راوستم، نو زه به یو په لسه هغې نه زیات د دغه ورځو کې شمولیت کوم، هغه ورځ به نماز او هماغسې مې کړي.
اوس خو راغلی کوم نظم کوم شعر دې ورته لیکلی؟ دغسې ورځو تازه
شعر ډېر مې لیکلي دي، او د اوسنو وختونو کې مې یو څه لیکلي دي چې هغه د البته اوسنی زموږ د استاد د افغانستان د ټولو خلکو، د زړو، د بوډاګانو، د میندو، د کونډو، د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده. او د سولې په خوله باندې ما یو څه لیکلي دي: راولې خاونده په وطن د خوشحاله اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، کړي افغان ولس کې نور د مینې اور اور اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، تیرې ټول چې مو د غم او بربادې ورځې، ډېرې د سختې ورځې، ډېرې د سختې ورځې، کړي آتاه لورې هر خوا د خوشحاله اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، غرونه کړه غونه دي کزمکه کا اسمان زمون، واړه په پیغان زمون، واړه په پیغان زمون، اره په نور نصیب کړې مو په ژوند ترقې اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، مونږه د پردو له لاسه هېڅ وخي ونه لیده، احساسي ونه لیده، احساسي ونه لیده، مراولې ربا نور پر مونږ د بیه کوه اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام، خدای دا خپل رونه په خپل منځ کې سره ورونه کړي، پاکې سره زونه کړي، پاکې سره زونه، تلبی قائم دا افغانانو د ورور اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، سوله مو ارمان دی په وطن کې، امنیت غواړو، مینه او قوت غواړو، مینه او قوت غواړو، بیا به هغه وخت ستایي زخمي آزاد اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي، راولې خاونده په وطن د خوشحاله اسپلي، سولې ارام اسپلي، سولې ارام اسپلي.
استاد محترم ډېره مننه. تقریبا څومره شعرونه بلري، څومره شعرونه لیکلي، کم کم ډول دي لیکلي دي؟
او ولای خدای سم ما مخیار زکو سی غدا مینې په حساب باندې و شاعری زما، او چې په خو مت رسیدلې ما وطن د دات په حساب باندې دغه احساس را سره دی، او همدغه شعرونه خپل دی عمر ته کوله لیکم.
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوی؟ نه دی چاپ شوی،
نو د کتاب د چاپ لپاره خو مال چا سره کتاب نه لکه دغه نشو مې، او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او کیس ما کیسه د غزما شاعری زما ما کیسه ده، خو د غزل برخه کې څه درنه نه وي. په ټول جهان کې لوړ نام او نښان لري خوونکی، او له هر چا نه او چا خپل مقام لري خوونکی، روحانه کې خوونکی تیارې دي جهر واره، چراغ د علم پوهې او عرفان لري ښوونکی، ښوونکی دی چې ګاري زحمتونه تکلیفونه، د پوهې خپرېدو زړه کې مرام لري ښوونکی، شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی، شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی، او د مهر و محبت فکر مدام لري ښوونکی، په نرمه خوږه ژبه یې خواږه ترخلې راوځي، په نرمه خوږه ژبه یې خواږه ترخلې راوځي، او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري ښوونکی، ارزو مقدس را د پاک زمین خاوند دی، او کومند د شاګردانو کې آرام لري خوونکی، افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی، او څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خوونکی، زخمي ور باندې ویاړي درناوی یې په مقام ته یا قد تقریبونو او انعام لري خوونکی.
ډېر مننه استاد محترم. په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي، څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي؟
زموږ استاد چې په ګران وطن کې ښکلي یو باستعداده شاعران شته، خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان، او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم تقریدا تولیدوي. دا مانا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی، بد شاعر هم قلار باندې لاړ شو د خلکو اذهان روښانه کړي، ورته وښایي چې ورور زموږ مسال د خلاصون او د فلاح لاره دا ده. نن نتکۍ او پیزوان او شونډې او خالو خطو ټیټی، خو هیله مې د شاعران دا ده چې دا ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې، د وطن د دفاع په خاطر باندې، د وحدت په خاطر باندې، د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاروي او داخله سره باندې فجام کوي، په څو پورې چې زموږ د وطن د نور دنیاوالو باندې وګړي دې وځي دې یو روښانه او یو ځانګړي ژوند په مفاهیم باندې راشي.
ډېر مننه استاد.
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي، کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي، اوس د زمان په ارزښت پوه شوي. دغه غختنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي، خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي. راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو.
زرپانا لشیشه پښوکی للی ری د شارت راغونه داسې برښدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمه، یو یې شمال پکړې د بلې رڼا غځولې. د شارت تیر ژمه هم راغلی وم، هغه مهال چې له سروي سکوت سوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده. د سر په لار کې واورې سار کړم، ورونه مې په لاس ټینګ کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم، سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګرټو دکان. دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تېر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بېکوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو. تېر ژمی هم دلته خلک وو. دوی لا ژوندي دي، سبونه دي وژلې. له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خوویل چې سیخ به هوټل ته ځم. یوه نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس سو. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستې یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بېرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره سوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خلاچا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي. هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي. دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی میں ابتدا دہ و سنو، زندگی میں یو بے خوند کاروبارو، زندگی میں پلفظو پورے تڑلے، زندگی میں بس دخل و خوشمارو، زندگی میں د بدرنگ خارچو کچے ہوئے، زندگی میں د کامرے چو تصویرنا، زندگی میں د جگڑے واڑ جزیاتو، زندگی میں وا تازہ تازہ خبرنا، زندگی میں بس دخبل زڑگی خوڑلو، زندگی میں دواکمن تشریکولو، زندگی میں دہر چا سر جنجالو، زندگی میں دے خارا بادولو، زندگی میں دبے وس خل کوخ کے، زندگی میں د قتلنو تماشا وا، زندگی میں دے اوچو سل گیو بیلگا، زندگی میں بس بے پائے شان کی سوا، زندگی میں وا دخبل سر سر لو بے، زندگی میں د بہرت تریخ لگے ہو، زندگی میں بس دہاغ مرمئی لگو چی وجل بے دغرب شان سڑے ہو، ہو زندگی میں د قتلن اعلانونا، زندگی میں چو پریشان وربلونا، زندگی میں چو پریشوی اندامونا، زندگی میں نڑے دل قامتونا، چراغلی زندگی دی رات راکڑا، بلا ڈیر خوشحالی دی رات راکڑا، اے تو پوہی گی ز قسم خور مشاعرے، تو چراغلی شاعری دی رات راکڑا، زندگی میں اس بدلش و ملگری، زندگی میں تمنا د جنتنو، زندگی میں تصویروں نستا دستر گو، زندگی میں دار واد جنتنو، زندگی میں اس یواز استا پنوم دا، زندگی میں اس لہر سما ورا دا، زندگی میں اس داستا پلاس کی گل دے، زندگی میں استاد مینی ابتدا دا، زندگی میں استاد دوستر گستنا، زندگی میں ددی خار ٹھول خائستنا، زندگی میں استاد خلی ہر ٹپا دا، زندگی میں اس داستا واڑ شیرنا، زندگی میں ٹیلی فون کستا نمبر دے، زندگی میں استا وڑی وڑی خبریں، زندگی میں ستا د گل شونڈ مسکا دا، زندگی میں ستا د خوخی چو سندری، زندگی میں دا اس محو دا قلونو، زندگی میں روح پر روح پوری تڑل دی، زندگی میں گل ستا سترگو کی خوب دے، او وجود میں ستا وجود پوری گنڈل دی، زندگی میں اس پلپا کی دعا دا، او یواز ستا د منی تمنا دا، زندگی میں ستا د روح خوشالول دی، زندگی میں ستا د حسن ارتقا دا، خفمشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړې در سره يم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخه، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونې پلا شور کی میراشنی، زب تا ته او تم ما ته را پیدای، ګوره نور ګرانی په دې فکر و نکړي چې پردی او حجابونه مترمنز دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دي، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو نو لاس ته راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایاتو نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو.